په افغانستان کې څلور بجې شوې دی. خبرونه د موزن ریاست نوري هر کلای کوم او چې د افغانستان جمهوریت ریاست هله مند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپل ژمنې عملي کړې. د هله مند ناوې ولسوالۍ د اوسیدونکو له غوښتنو مو خبرو، د لوګر د ازرې ولسوالۍ د اوسیدونکو له شکایتونو به هم خبر شي چې وایي اقتصادي او امنیتي محاصره باید افغان چارواکي ډېر ژر ماته کړي. کومه خلې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، اجمل عام ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار کړی چې د هیواد او د خلکو ګټو ته په پام دې عمل وکړي. ماکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه یې ارزولې او وړاندیز کوي چې په دې اداره کې نورو جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره د نظر اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
شکافای عمیق در سطح رهبری حکومت
خغل ابراهیمی وای د حکومت در رهبری په کچه د فاصله را منسکیدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړیدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د دولت د پالیسیو په وړاندې بیلابیل ائتلافونه را منځته شول. خو د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګې په تړل کېدو شاور اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټوازینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد دا کار د تعجب وړ وباله او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر له آلمان حکومت سره شریک کړي.
زموږ د غیله د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه دغه موضوع د حل لارې راوباسي تر څو دغه د افغانانو ستونزې په خپل هیواد کې عمر پوسی.
په دې ورستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې له دې ورسته افغانان کولای شي چې د دې هیواد ویزې د کابل پر ځای اسلام آباد، دوشنبه، نوې ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. مکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نه میاشتو کې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولې وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد په وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پایمان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا د اداري پټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي. دا کمیټه د شبي ارزون لمخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅې کوي خو په دې اداره کې د نورو ستونزو ترڅنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان لوی څارنوالي تر یو بریده ستونزې مني خو د اغېزمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هوارې شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته لاغه پیدا شوه چې په دې ورځو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پای ونړېدي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د وی کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشل دي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي په خدمت مستونګ په خرګوټي کې شوه چې لا کوټي 15 یا کیلومتر لري جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزن فرایلی رويټرز خبري اژان سویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې لقبل بریټ شوه تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت پر غاړه نه دی اخیسته. سپینه مړی وای د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دواړه خیزي رسمي لیدنه د جولای په 1 نیټه وکړه چې دوه ساعته یې دوام وکړ. سپینه مړی وای تر دې څو ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ترامپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا دا داسې خبرې اترې نه دي چې رسمي لیدکاته وبلل شي. د فرانسې د وسلوالو ځواکونو مشر د ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د بودیجې د کمولو پر سر د اختلاف له کبله استعفا کړې. جنرال پیر دی ویلرس د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نوموړی نور د یو داسې پوځ د قمندې د لرلو احساس نه کوي چې د ده په وینا د فرانسې او د فرانسویانو د خوندیتوب تضمینولو لپاره ضروري دی. د 9 کلن ماکرون او 6 کلن دی ویلرس ترمنځ کړکېچ تېره اونۍ وروسته له هغې راپورته شو چې د فرانسې د پوځ د مشر یوې پارلماني کمیټې ته وویل دا به اجازه ور نه کړي چې وسلوال ځواکونه د حکومت د هغه پلان قرباني شي چې غواړي 980 میلیون ډالر بودیجه ترې کم کړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 60 کسان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا برید د 3 شنبې په ورځ د تایز ولایت په موزا سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د دې بمباری ډیر قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي دا بمباری د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف الوتکو کړي چې په یمن کې د شیعه ملیشو خلاف جګړه کوي. په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاه خیانو او د سعودي ائتلاف ترمنځ 2 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپلې ژمنې عملي کړې.
تبال با یکی از اینا، یعنی با ایالات متحده، با چین، با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیسته دی.
پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي.
د هلمند ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
جناب والی صاحب، ناوی ولسوالۍ راته وساته، ناوی ولسوالۍ راته جوړه کړه، موږ تاسو اطمینان درکوو چې هلمند د ټولو ولسوالۍ تشکیل ودان دي. ناوی ولسوالۍ څخه خبره کیږي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د سیمې اقتصادي او امنیتي محاصره د ژر ماته کړي.
سید خدای په لیاز د قران په لیاز د ازرې خلکو غم خوړی، د ازرې ډیر غیرتی ولسته، کوزلاره بنده د وروره بره لاره بنده د ایران حکومت شلار سم د غدوه لارې دي.
پانلی ول موضوعات کې اوري چې سپینه مڼه وای ولسمشر ډونالد ترامپ د جی شل پر سر مشي ځکه د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره یو بل کتنه هم تر سره کړې ده. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو 2019 پروګرامونو هم د خبرونه په روسي برخه کې ده خبرو. خبرونه په پاتې برخه به هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست عمل لري چې امریکا او چین په غوښمنو جدي عمل وکړي چې لمخې د افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډو عملیاتو څارنه کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د امریکا او چین تر څارنې لاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه هیڅ کتبي ژمنې نه دي شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغه څارنه به په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ګټوره او مثبته نتیجه ورکړي. جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر پورت کې.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا او چین تر نظارت لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کې د بیجمنې نه دي سوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستانی او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړې.
تر اوسه له دوی درې وړو، یعنې امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوې او موږ هیله منیو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو، خو تر اوسه هیڅ هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناتورانو د لیدنې په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې په ګډو عملیاتو توافق شوی وو. د دغه توافق په اساس امریکا به له ګډو عملیاتو څارنه کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې وروستیو کې ویلي دي چې پاکستان له یا توافق څخه په شا شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د 3 شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسي کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ عملیات د اما ذهنیتونو د خرابولو هڅه بللی وه. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون همدا شان ټینګار کوي افغان حکومت باید له امریکا وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو پوځي عملیاتو څار جدي ونیسي. د دغه کمیسون غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
زه دا خبره کوم چې یوازې پاکستان نه، زمونږ همسایګان چې نورم په دې کې مداخله د تروریزم په باره کې د غوښ همکاري کوي په هغو هېوادونو باندې فشار راولي. زما په فکر تروریزم د منځه تللی شي، نو په دې کې چې امریکا او ملل متحد صادق اوسي زما په فکر دا مشکل به حل شي.
ښاغلی مشوڼه زیاتوي، دغه څار به په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ګټور او مثبته نتیجه ورکړي. حاجي سخي مشوڼه همدارنګه ټینګار وکړ، نه یوازې تروریزم د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د سیمې لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. نو لازمه ده چې امریکا له دغه بهیر څخه جدي نظارت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان جمهوریت ریاست هله مند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپل ژمنې عملي کړې او پاکستان هم د کارته اړ کړي. مخکې مې په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه وکړه چې پر ګډو عملیاتو څارنه د افغانستان لپاره لومړی څومره مهمه ده او آیا پاکستان به دې شته غاړه کېږدي. ښاغلی سادات په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان په ورستي هوکړلي کې یا د ورستي خبرو اترو پر اساس چې د امریکا د سنا مجلس جان مکین د رهبری پر اساس یو هیات راغلی او دوی سره کې کمې هوکړه ترسره دي. افغان حکومت غواړي چې د پاکستان سره باید د یو داسې میکانیزم مخکې لاړ شي تر څو امریکا پکې د نظارت رول ولوبوي. اوس چې پاکستان شاته کېږي، زه فکر کوم لومړی خبر همدا ده چې پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي. هغې ته ادامه نه شي ورکولی، یعنی د امریکا نظارت، د امریکا د څارنه په عملیاتو کې دا به هغه څه وي چې افغان حکومت یې اوسه د امریکا څخه غواړي چې ګوري دغه موږ چې هغه څه ویلي او هغه څه غواړي بل اخر پاکستان د هغې پر وړاندې اقدام نه کوي. نو پاکستان مخکې له مخکې نه چې د امریکا نظارت په دې ځای کې موجود اوسي د دواړو لوریو په عملیاتو کې، زما باور ده چې پاکستان د داسې یو نظارت څخه ویر لري او نه غواړي چې د امریکا پر وړاندې باندې دغه سیاست چې دوی په دې تیرو 14 کالو کې پر مخ بیولی دی افغان حکومت سره، نو زه فکر کوم چې لومړی د نظارت څخه د پاکستان ویره ډېره مهمه ده.
ساده صاحب، پاکستان د امریکا په مرستو هم متکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت په پاکستان باندې شاوخوا 300 میلیون ډالره کلنۍ مرسته بنده کړې ده او هغه هم تر هغو پورې چې دفاع وزارت باید تصدیق کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې لزړه همکاري کړې او اقدامات کړي دي. هلته موضوع د پیسو هم ده. فکر نه کوي چې پاکستان په یو شکل باندې مجبور دی چې باید د افغانستان د حکومت غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
نه یوازې د پاکستان په اړه باندې، د امریکا د سنا مجلس وروستۍ پریکړه چې پاکستان باندې خپلې ګټې مشروطې تشریف کړلې، زه فکر کوم دلته نور حرکتونه شته دي، نور داسې جریانونه شته چې بل اخره پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي. پاکستان مجبوریږي تر څو په خپل سیاسي تغییر راولي. تاسو ګوري په تېره میاشت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا هغه بل اخره فیصله وکړه، فیصله داسې و چې موږ باید افغان حکومت سره په صادقانه توګه باندې مخبر لاندې لاړ شو. یعنی د امریکا د لوري فشار په سیمه کې د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ د لوبولو پر اساس د باور لرم چې پاکستان تر یو نسبي فشار لاندې راغلی دی. دغه فشار ته باید ادامه ورکول شي، نه یوازې امریکا بلکې په دې کې نور نقاط هم ډېر مهم دي. زما باور ده چې دغه فشارونه کولی شي پاکستان بل اخره د هغې تګلارې چې افغانستان کې لوبوي له هغې څخه خلاص پکار شي او هغه چې افغان حکومت غواړي د افغانستان خلک غواړي مجبور ده چې بل اخره غاړه ورته کېږدي.
د سیاسي چارو کارپوه خالد سعداتو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت ګڼ شمېر دولتي او ملکي مسؤلین ناوې ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو خلکو په یوه غونډه کې د ښې حکومتولۍ د پیل ژمنه وکړه. ناوه له تیرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه چې څو ورځې درې ورځې مخکې مرکز بیرته افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ونیو. هلته د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اداري ودانۍ له منځه وړل شوې او د ولسوالۍ غځېدلې لار هم د ماینونو له امله کنډو کپر شوې ده. دا چې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومته څه مهمې غوښتنې لري، د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایي هم ناوې ولسوالۍ ته تللی وو او په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اړه به د راپور په ګډه واورو.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز تر بیرته نیول کېدو وروسته په درېیمه ورځ د هلمند لوړ پوړي چارواکي د ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو اوسیدونکو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ښې حکومتداري چارې پیل کړي. د ناوې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت او ثبات غوښتنه وکړه. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړو حاجي عتیق الله او حاجي سید رسول ویل خلک د حکومت سره مرستې ته حاضر دي، خو اول باید امنیت ټینګ شي.
دوستان پیدا کی، انډوالا پیدا کی، قریبا پیدا کی، د زمور سړک شدا چې در بدر سوې سبا بیا خدای نه خصه چې بیا په سړکان کې مینونه یو دي زمور نو دا خوش په وسه نه دي.
جناب والی صاحب ناوی ولسوالی را ته وساته، ناوی ولسوالی را ته جوړه که موږ تاته اطمینان درکوو چې د هلمند د ټولو ولسوالیو تشکیل به د همدې ناوی ولسوالۍ څخه پوره کېږي.
دوی د هغه کورنیو په راستنولو کې هم د حکومت څخه د مرستو غوښتنه وکړه چې په تیرو نهو میاشتو کې په لشکرګاه او نورو امن سیمو کې اوسېدلې. د ولایتي شورا ځینو وکیلانو هغه نظامي مسؤلینو ته د ترفیع او نقدي مکافات غوښتنه وکړه چې د ناوې په بیرته نیولو کې زحمت ایستلی و. د ولایتي شورا وکیل عطاالله افغان وویل د ناوې یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. هغه د ټولو سیمو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
په ناوې ولسوالۍ کې چې د کومو خلکو کورونه دلته وران شوي دي جناب والي صاحب، یوولس میاشتې انتظار دلته وړی دی تیر کړی دی، د هغوی سره که ستاسو په توان کې یو کومک او همکاري د هغوی سره دا کومک او همکاري وکړي. موږ الحمدلله د ناوې ولسوالۍ خلک د هلمند په ساته خبره درته کوم چې کچیر سروې وسی د ناوې ولسوالۍ ډیری کسان به په دې نظام کې ولاړ دي.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز نه تر ګرمسیر پورې د دې ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات خلکو ته په خبرو کې ول د ناوې د بیرته نیولو سره به په نورو مهمو ولسوالیو کې هم عملیات وکړي. هغه خلکو ته وویل په نږدو ورځو کې به د ملکي ادارې د بیا فعالولو چارې پیل کړي.
دښمن چې کله دا ولسوالي ونیوله تاسې وینئ هغو خرابي دلته راوړه. هغه ولسوالي چې په افغانستان کې د سولې د ولسوالۍ کور و، په سولې باندې یادېدله، د سولې په کور، هغو د دې ولسوالۍ د مرکز نه د ماینونو فابریکه جوړه کړله. تاسو ټول د دې شاهدان یئ.
نو د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. دغه ولسوالۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه، او د هغه ځایه د لشکرګاه ښار پر جنوبي کمربند چې د عینک په سیمه کې موقعیت لري بریدونه کول. دولتي مسؤلینو په خپل دغه لومړي سفر کې د طالبانو لخوا د ناوې د بازار عمومي چوک چې وسلوالو د فدایي په نوم بللی و د ملي اتلانو په نوم ونوموي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند ناوې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو غوښتنې مو واورېدې. ناوې هغه ولسوالۍ ده چې مرکز یې درې ورځې مخکې بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. خو د یوې بلې ولسوالۍ د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا له حکومته غواړي چې د سیمې د اقتصادي او امنیتي محاصرې د ماتولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو دا او ځینې نورې غوښتنې په هغه غونډه کې مطرح کړې چې په ازره کې جوړه شوې وه، او پکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د امنیتي سکتور یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو د افغانستان د امنیتي ارګانونو له چارواکو وغوښتل چې د یادې ولسوالۍ د امنیتي او اقتصادي محاصرې د ماتولو په برخه کې د اقدام وکړي. دوی په هغه ناسته کې چې په ازره کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له مرستیالانو سره درلوده، ویل ازرې ته ټولې لارې تړل دي او ولس یې په امنیتي او اقتصادي لحاظ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پلاوي سره د کتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې د ازرې نوسیدونکو رحمان الله احمد زیول
د ملي دفاع وزیر نه ټول ارګانونو دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د ازرې د خلکو غم وخوري، د ازرې ډېر غیرتي ولس ده. کوزه لاره بنده ده، وروره بره لاره بنده ده، ایران حکومت چې لاړ شو همدغه دوه لارې دي. مزیل راځي وروره دا خوړانده دي، په کورو لګېږي، ښځېم شهیدانې شوې، ماشومان هم شهیدان شو، سپینګیر هم تیکه تیکه شو، په تیګو وویستل شو. مونږ تل د حکومت ملاتړ کړی ده، ورسره ولاړ یو، وګه په وګه حکومت مونږ سره هیڅ دغره مرسته نه ده کړې.
که څه هم وخت نا وخت ازرې ته د کابل له لارې پوځي اکمالاتي قطارونه ورځي، خو عموما چارواکي یا د ولسوالۍ ته پوځي چورلکو یا هلیکوپترو کې سفرونه کوي. د ازرې او بل تنظیموال هلته د اقتصادي ستونزو یادونه کړه. وی ویل
څه اکمالاتي را کړی ده؟ ما سره ماشین ده، یو جاغور راسره شته، بند راسره نشته، لولګې سټو له بلې خوارې متلي، له غریبۍ متلي، نه معاش ته، نه روپۍ شته. چې کسابي وشي، کسان په خدای کوي په غوښه څوک اخیستی شي، نه ماشته، نه شسته، نه خسته، نه بد.
د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له چارواکو وغوښتل چې لږ تر لږه د یادې ولسوالۍ ته یوه لاره په دایمي ډول خلاصه کړي.
ټول افغانستان کې سرحدي ولسوالیو کې سرحدي پولیس وجود لري، باید موږ سرحدي پولیس ولرو. دویمه غوښتنه یې موږ دا ده چې ازره ژمی د واورو له وجې نه محاصره وي او اوړی د مخالفینو له وجې نه محاصره وي. زموږ هیله له مرکزي حکومت نه دا چې یو له څلورو لارو نه یوه لار راته خلاصه کړي. او درېیمه غوښتنه یې موږ چې شفاخانې ده چې موږ ته یو مجهز کلینیک جوړ شي، پریشانونه کې اوسې، نور موږ مشکل نه لرو.
د ازر په ناسته کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامی د یادو خلکو او امنیتی منصوبینو هڅې او هلته د نظام د ټینګولو لپاره قربانۍ وستایلې. د د خلکو ستونزې ومنلې او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به چارواکو سره شریکوي او هغه مسلې چې د پورې اړه لري په اړه به یې اقدام کوي.
تاسو ته ډاډ ورکوم چې عین شکل چې ما کندوز کې سفر درلود، عین شکل چې ما په چراغام تورابورې ته سفر درلود، او یو ډېر لنډ ورک او عسکري گزارش جلالتماب جمهور رئیس ته او جلالتماب اجرایه رئیس ته او سرقومندانی د اعلی قوایم سلې ته گزارش ورکه. عین ترتیب تاسو دا مشکلات او تاسو دا وړاندیزونه زه انشاءالله مشرانو ته رسوم، او کوم کار چې ما پورې مربوطی هغه انشاءالله ډیر زر به اجرا کوم او تاسو نتیجه به انشاءالله وینئ.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ چې پکتیا او ننګرهار سره لګېدلې ده، د پاکستان د قبایلي سیمو سره هم پوله لري. ویل کېږي د افغان حکومت وسوال مخالفین ډیر کله پاکستان ته د ازرې له لارې تګ او راتګ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څانګې په تړل کې دوه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو له وزارت یې وغوښتل چې د دې سفارت د قونسلګرۍ څانګې د بیرته پرانستلو لپاره د جرمني سره خبرې وکړي. د جرمني سفارت په کابل کې په وروستیو کې په ټانکر بم چاودنه کې ودانۍ ته البته ډېر زیان اوښتی و. نور جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون یو شمیر غړي وای په کابل کې د جرمني د سفارت د ویزې د څنګه تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د دغه کمیسون غړي نادر خان کټوازی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد د کار د تعجب وړ بلو او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژله جرمني سره شریک کړي.
تعجب وړ خبره ده چې دوی په دغه د ویزا څنګه تړلې ده. نو د موږ دغه یله د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه چې له جرمني هیواد سره دغه موضوع په شریکه کې ډیر زر او د لاره راو باش تر څو دغه افغانانو سنجي د خپل هیواد کې مامور پوسی.
خغلی کټوازی زیاتوی چې زیات افغانان په جرمنی کې ووسی او داسې افغانان همشته چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې درخواستونه منل سوي او د کابل پر ځای په بل هیواد کې حقوقي تا ویزې ورکول ستونزې زیاتې کړي. په دې ورسته کې په کابل کې د جرمنی سفارت په خپل ویب سټ کې لیکلي چې له دې ورسته افغانان کولای شي چې دغه هیواد ویزه د کابل پر ځای په اسلام آباد، دوشنبه، نیو ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. جرمنی د اقدام ورسته له هغه کوي چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې په کابل کې جرمنی سفارت ته چیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسان ووژل او له 400 زیات نور ټپیان کړل او د جرمنی د سفارت ودانۍ سخت زیانمن کړه. هڅه مو وکړه چې د جرمنی سفارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي انسو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشري ځکه تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د ترامپ او پوتین دا لیدنه تر اوسه نوې افشا شوې ده چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نوې افشا شوې. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په ریپورټونو کې د سپینه ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوی چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انټون که څه هم نه دی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینه ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښام په پای کې لاندې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د دب خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهیږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یو شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو له مخې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر و. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطرمنې د مشورې ورکولو څنګ مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلی چې د ټرمپ او پوتین په پټو خبرو خبر و. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ټرمپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړي چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانۍ ته ترجمه کولې چې دا د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناستو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر ترجیحي تعقیب لاندې دی. ټرمپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8مه په جیشل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړي. د دوه مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوختي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او ټیروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړي.
وړاندې د هم اورې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له هغو شپږو افغان نجونو سره کتلې دي چې د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللې. خو اوس بل اسمه څاروانه واورو چې وایي جاپاني ساینس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکو په دې کار کوي چې څه ډول ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکو وایي دوی د هغو انسانانو ډي ان اي وپیژندل چې ماشو چیچلی وو. څېړونکو وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي ان اي په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کاش په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولای شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له وټنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیستي وه، وغوښتل چې دوه ډوله ماشی پریږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشی پریښودي چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي ان اې د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان لز بشل شوی وینې څخه به د انسان ډي ان اې معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشی له لوري د بشل شوی وینې د ډي ان اې د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي ان اې ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وای چې دوی ورځې یا اته څلور ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړي چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیشت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي ان اې معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
نور ولایت مسافر خلک چیکم په مز پونتن کې مسلین دی عام زوی کوي. د دې پونتن د مسلین د لپاره کوم بدلاش شي راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د بیر شخص کیږي او د نور بوتل نيږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي
ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې یو ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهنې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښته وي هم ډېره کېږي هم
دا ستاسو په غږ پیغامونه خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی. موږ هم کله تل هڅه کوو چې چارواکي پیدا کړو او ستاسو دغه غوښتنو ته ځواب ووایو، خو کله د چارواکو پیدا کول هم ډیر ګران کار وي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، په کابل کې د جرمني سفارت قونسلګرۍ تړل شوې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، د اساسي بشري حقونو او جون پشیبو کې. خو اوس بیا هم اجمل ان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
مکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهه میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي، وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته راغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له کبله د تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګه په تړل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتي چې پر دې موضوع دی له جرمني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وژل دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي چې ډیرې د یوې کورنۍ غړي دي.
او اوس هم مرزیا احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د آسیا د اتلولۍ د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې نن له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل پر وخت ماښام په 1:30 بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار د فیصل بن فهد لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر درویش کلونو د کم عمر ځوانانو فوټبال لوبډله دوه ورځې مخکې ریاض ته رسیدلې او د مقدماتي سیالۍ په بي ګروپ کې له سعودي عربستان، عراق او بحرین ټیمونو سره لوبیږي. کاظمي وایي چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جمعې په ورځ له عربستان او د راتلونکي یک شمې په ورځ له بحرین سره لوب لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې سبا خپل درېمه لوبه له نیپال سره لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د هیواد د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په اتو او په دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته په 2 وکټو سترې ماتې ورکړې. د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې به یوازې یو لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د وزن پورته کولو د ځوانانو ملي لوبډله د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن نیپال ته روانه شوه. د بدني روزنې د ریاست پیل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه څلور لوبغاړي دوه روزونکي او دوه سر روزونکي ګډون کوي. د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ د نیپال په کټمانډو ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او د همدې میاشتې 23مې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدل شي. د سهار له وو بجو د امریکا د ماخام تر وو بجو د ازادي رادیو خبرونه په همدې سپو اوریدل شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیره وي او مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو توار ورسیږي او رازو د هرات د شپګونجونو موضوع ته چې په د روبات په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی وي او سفر یې هم له لانجو ډاکو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لور ایوانکا ترامپ له دوو نجونو سره وکتلی او امریکا ته د هغوی راتګ د ویاړ ځای بللی دی. دغو نجونو تیره ورځ د رباط په نړیوالو سیالیو کې د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم ګټلی دی. نور جزئیات به له صفی الله ستانکزي واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیزه ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثر ته چې لرې لار مو وهلي او دلته راغلي استه خرغلاست ویم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکاو ویل چې ویاړي هغه دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړې شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقره میډال وګټي. هغه د روبوټیک سیالي لپاره سخت مزل وه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو ورسته د ولسمشر ډونالد ترامپ لارښوونه دوی وکول شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالي لپاره یوازې یو ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکول شي توپونه د هغه د نارنج جیو شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیواله سیالي د امریکا په قربتوب د سبان دی یو سلو شپیتو هیوادونو په ګډون تر سره شوه. په افغانستان سربیره د زینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه زپلی سوری استاذ یو هم په لومړي سر کې د ویزه ستونزه درلوده چې ورسته حل شو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کمه ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوص په اړه چې د ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره شوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهن ووته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله. نو د میرمن لاس هغه کې چې دا خورما له لاس وسه له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاد په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و. بیا زمونږ استاد په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیه په نصوصو کې هم دا راغلي دي، حق مالکیت او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ اساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره وکړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو. تر هغو پورې چې دی له مور پیدا سوی نه، د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې یو څوک د حق درلودل، څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چېکه لیونی دا خو پرېږدی چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ول دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ اساسې د شریعت له لحاظه او زموږ اساسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې ول، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته، ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډیره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وخت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پاس دیق داین دی دغه دی ادا کول دی داینه ورسته چې کله داین و دای قرضدار مثال وی خپل بزون کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پاس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکی باقی ستر پاتسو لغه نور ورسه وته په حساب د صنف باندې یو ته رسیدي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
سری کسا پولیس وجود شوی دی تکار و فرسکیان ها با چه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نوار که چه دویت باش تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو حکومت سي خایش لرو چې مون د وو باندې بس
لرو. ازادي رادیو یو 202 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی د یو ښځې چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډیر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی ده. په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او هم دا چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې، سپینو زرو، مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي. دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي.
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی ده او دا د سرو زر نه وروسته کشف شو. انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساحکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې لنور فلزات سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي، برونزو دوره ورته ویل کی چې 4000 نه تر 5000 قبل میلاد وخت برکې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنه ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له 4000 نه او ځینې علمي سرچینې 2500 کاله قبل میلاد ښیي، ځینې 4000 کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بېلابېلو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړیدل. د یې د استعمال په اړه وایي،
کله چې مس رامنځته شول نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړو. د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکه کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم د دې نه کار اخیستل محدود شوي دي. پخواني خلک په دې نه پوهېدل، دې نه دیګونه جوړول، خوراکي توکي پکې پخول، خو بیا وروسته نه پوهېدل چې ولې تصمم منځته راوړي او زیات خلک یې له منځه وړي دي. پخوا به څومره له منځه تللي، داسې حادثې به ډېرې تکرار شوي وي او اوس ورو ورو خلک په دې باندې پوه شوي دي. سره له دې چې ملامکاري کوي، درسته مخې باید وپوښل شي، د قلعي یو قشر باید ایجاد شي چې دغه د دې مسو سلفایت هغه ته غذایي توکو ته ونه رسیږي. خو بیا هم که کوم ځای خراش شوی وي یا ښه پوښل شوی نه وي، نو دا خطرات اوس هم شته او تر ننه پورې ادامه لري.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمېر ستونزې راولاړې کړې وې، خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومه ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم الینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و، خو زیاتره مس همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي. نو کېدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي، لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مود مخ په کمیدو ده، یوازې په الکترونیک کې، یوازې په دې برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډیر مهم کردار ادا کولای شي، چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حادي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علوم اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او پخوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نوموړی وایي،
سرنګه چې ټول تمانو مده د مسلوخي په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دې خاطر د مسلوخي زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کې خوده کیږي، چې دلته هم سه لوخه مسی لوخه مون سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به شریکه کو. دلته مونږه موزیم کې مسی لوخه لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوخه دي چې پکې تاشت دي او دولچی دي پکې، او د حمام لوخه چې مربوط د حمام کیږي دلته کې، او نور هم مون سره دلته مسی پتنسونه دي، چلام مسی دلته په نور ویترینو کې دلته مون سره شته. چې نمونه دغلته ګورو چې ډېر زیات نمونې، ډېر زیات لوښي د مسی مونږ سره شته دلته په موزیم کې.
دی زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوښو لرغونتوب شاوخوا 1.5 کلونو ته رسیږي، او پخوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسی لوښو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي،
دا د مسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو ته استفاده کوله او ډیر زیات د استفادې وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې همدغه مسی لوخه وي همدغه مسی اشانو چې خلکو ته استفاده کوله لکه خپل مرکز کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه مسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول همدغه مسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د لوخونه استفاده کړی او دلته هم په کابل ښار کې یو مشخص بازار د پونډې کوچی مزګری چې ورته وي په دا کې دا میسی لوخي جوړیدل او خلکو د مغزینه پیرودل د میسی لوخي هغه سره خپل د روزمره ژوند لپاره استفاده کول استعمال کوي
د کابل ښار د مزګری کوچی یو دکاندار اسد الله وای چې د مزګری کوچا اوس د لرغونی کابل د پخوانی مزګری کوچی په ډول نه ده دا چې ولې له غبه یو ورو
په خو د دوکانونو او درېس او غری دوکانونو او سپه او پنځه شپه دوکان پاتې دي په دې بازار کې زمون کار دا سه و چې دغه مستر راغلی راځي دغه هر شی د دیګونه کاسه نور شیان د هر شی جوړیږي دا هفته ولاګان د شوی چلام دا هر شی دغه جوړیږي دا ګیلاسونه جګ دوبو زمونږ ابزار کار دا سنگلانونه دی رنگ پرنگ سو رنگ دی دا چکشونه دی همداز زمونږ وسایل دی چې په دې باندې کورا دی و خارجی اجناسونه راځي المونیم نکل دا پلاستیک دا شیان راځي دا مس سو کار نه کوي و دې په خاطر چې دا ډیر یو لک ګران دی اقتصاد خلق تقاضا نه کوي بس دې په خاطر زمونږ کار
دی وایي چې د میسي دختو او لوخ قیمتونه د حقوقي په وزن پورې اړه لري یو شمیر میسي لګنونه له 2000 افغانۍ نیولې آن تر 6000 پورې پلورل کیږي د پیښور اوسیدونکو حاجی اعتبار خان بیا وایي چې میسي لوخي اوس یوازې د ډیزاین لپاره کارول کیږي او په عام ژوند کې ترې څوک استفاده نه کوي
د میسو نن یو تقریبا 40 کال مخکې 30 کال مخکې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو د اوبو د ساتنو د پاره چاټې یو رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو دا میس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته میس ګران شو وس دی وخت کې کم د میسو هغه د سولیخ کال مخکې شي یا د 500 کال مخکې شي دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپۍ یا په 2 روپۍ اغستې او هغه نن په 2000 3000 روپۍ خرڅيږي د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس دی نه هغه په خوانی هغه سیستم دا د انټیک سامانونه جوړیږي او دنه هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
دغه په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر میسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دي
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي pia.azadiradio.org او کچیر کواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده
مشناد بیا بانسا پرد
Some